السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د عبید الله عبید په همکاري وړاندې کیږي، او ریچې ولسمشر نن د ملي شورا د 14مې دورې شپږم تقنینی کال افتتاح کړ، او د سولې او روانو چارو په اړه یې څرګندونې درلودې. نور مسایل هم لرو. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي، دا اونۍ به یو پلاوی هند ته ولیږي څو امنیتي وضعیت وڅېړي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندیدان ډونالډ ټرمپ او هیلری کلنټن د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتو ګوندونو د خپلمنځي انتخاباتو په وروستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ کورنیو خبرونو ته چې اجمل تورمان چمتو کړي دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري، او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. د کابل امنیه قمانداني وایي چې په ترکیه اتباعو د ډزو موضوع د دوی تر څېړنې لاندې ده، او د اسیا زړه د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې اوومه تخنیکي غونډه په هند کې جوړه شوه. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري، او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. ښاغلي غنی نن د ملي شورا د 14مې دورې د شپږم کال د کار د مراسمو په پلانیزغونډه کې وویل چې طالبان باید یا له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني، او یا هم د هغو کسانو په ډله کې وي چې له دغه هیواد سره جګړه کوي.
د افغانستان طالبان د جنګ په شپږو عواملو او عناصرو کې یوازې یو عنصر تشکیلوي. سوال استاد، چې آیا طالبان و گروپونو خپل لاره د دغه شپږو گروپونو څخه جلا کولی شي او که نه؟
ښاغلي غني وویل که څه هم د سولې هیله لرو او هڅې ورته کوو، خو غافل نه یو او د هغه چا سره مقابلې ته چمتو یو کوم چې پر موږ جګړه تحمیلوي. په کندهار کې د ترور په دوو جلا جلا پیښو کې د یوې ناحیې وکیل او یو پولیس وژل شوی دی. لومړۍ پیښه تېره شپه په نهمه ناحیه کې رامنځته شوې، او دوه وسلوالو په جومات کې دننه د لمانځه پر مهال د دې ناحیې پر وکیل نعمت الله حمله کړې او هغه یې وژلی دی. نعمت الله د کندهار ښاروالۍ اړوند د نهمې ناحیې وکیل و. د کندهار ښاروالۍ ویان زمرید څرګند رسنیو ته ویلي چې پر نعمت الله حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي دي. د غرات نن سهار 10 بجې دوه موټر سایکل سپرو د کندهار ولایت مقام ته مخامخ یو پولیس د تلاشۍ پر مهال په ډزو ویشتلې او وژلې ده. چارواکي وایي چې حمله کوونکي پر موټر سایکل سپاره وو او له سیمې تښتېدلي دي. د کابل امنیه قمانداني وایي چې په ترکیه اتباعو د ډزو موضوع د دوی تر څېړنې لاندې ده. د امنیه قمانداني د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل چې د څېړنو له بشپړېدو وروسته به له رسنیو سره کره معلومات شریک کړي. تېر ماښام د کابل ښار د شهرینو په سیمه کې یو کس د ترکیه اتباعو په یوه پلورنځي کې ډزې وکړې چې د نتایج شوو راپورونو له مخې دوه کسه پکې وژل شوي دي. ښاغلی عبیدی وایي حمله کوونکي له بېغږه تومانچې څخه ګټه اخیستې، خو تر اوسه معلومه نه ده چې وژل شوي کسان ترکیه اتباع دي که افغانان. تر اوسه په کابل کې میشتو ترکیه اتباعو او د ترکیه سفارت هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د اسیا زړه د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې اوومه تخنیکي غونډه په هند کې جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه غونډه کې د اسیا زړه پروسې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په امکاناتو او په دې برخه کې د اسانتیاو په رامنځته کولو خبرې وشوې. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو رئیس وحیدالله ویسی ګډون کړی و، او پریکړه په دې شوې چې هند به د افغانستان د سوداګرۍ په اړه په روان میلادي کال کې یوه غونډه جوړوي. د اسیا زړه هیوادونو وروستۍ غونډه په اسلام آباد جوړه شوې وه، او ټاکل شوې چې د دغه پروسې د وزیرانو راتلونکي غونډه د 2014 کال په پای کې په هند کې جوړه شي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه واورئ.
پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شل اوره جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي، دا اونۍ به یو هیئت هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون ویل د درې کسیز پلاوی به سبا هند ته ولاړ سي څو هلته هوټلونه د لوبغاړو د تګ راتګ لارې او د کرکټ میدان وګوري. چودري نثار علي خان ویل که د هیات راپور مثبت و د پاکستان د کرکټ ټیم به پرېښوول سي چې هند ته ولاړ سي. پاکستان دا فیصله وروسته له دې وکړه چې د هند د هیماچل پردیش ایالت اعلی وزیر وویل دوی د مارچ پر 19 د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته امنیت نسي برابرولی او د پاکستان د ټیم مسابقه دې په بل ایالت کې وسي. د هند کرکټ ټیم په وروستیو آسیایي سیالیو کې د پاکستان ټیم په 5 وکټو مات کړ. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د خپل منځي انتخاباتو په وروستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی. میلیاردر ټرمپ پرون د لویزیانا او کنټاکي ایالتونو په مقدماتي ټاکنو کې بریالی اعلان سوی، خو ټیټ کروز په مین او کانساس ایالتونو کې د بریا ادعا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په لویزیانا ایالت کې د ډیموکراتانو ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې بریالی سوی، خو برني سندرز بیا په کانساس او نیبراسکا کې بریاوې ترلاسه کړې دي. په پام کې ده د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې وسی. په سلواکیا کې د تیرو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې کیڼ اړخي صدر اعظم رابرت فیتسو پرونی عمومي انتخاباتو ګټل، خو لا هم بریالی سوی نه دی چې اکثریت وګټي. تر نیمایي د زیاتو شمیرل سویو رایو له مخې د فیتسو سمیر سوسیال ډیموکراسي ګوند شاوخوا 9% رایې ګټلې دي. د دې غښتلي ګوند مشر فیتسو تمه لري چې د نوي حکومت د تشکیل غوښتنه به ورڅخه وسي. ده وویل د عمومي انتخاباتو نتایج چې اتو ګوندونو پکښې برخه اخیستې وه ډېر پیچلي دي او د یوې کابینې تشکیل به لږ وخت ونیسي. د یوې هر ګوند چې ګټونکی سي، موږ دا مسؤلیت لرو چې هڅه وکړو یو با مفهومه او ثابت حکومت تشکیل کړو. زه تاسو ته په څرګنده وایم چې دا به اسانه کار نه وي. فیسو د اروپایي ټولنې د هغه پیشنهاد سخت مخالفت کړی چې له مخې سلواکیا باید له یونان او ایټالیا څخه یو شمېر پناه غوښتونکي ومني. دغه پلان له مخې سلواکیا باید شاوخوا 2600 پناه غوښتونکو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړي. د پولینډ، چک او هنګري رهبرانو هم د فیتسو د افراطي نظریاتو ملاتړ کړی دی. او د روسیې د شمالي ښار ورکو ته چارواکي وایي دوی په پریکړه کړې چې د ډبرو سکرو یو کان ته اوبه ورخوشې کړي. دا پریکړه وروسته له هغې کې چې تېره میاشت په دې کان کې 14 کان کیندونکي او 6 ژغورندویان ووژل. د روسیې د حکومت یوه کمیسون نن وویل چې د اوبو په مرسته په سی ورنایا کان کې د اور د وژلو کار به ژر تر ژره پیل سي او له شپېتو تر اتیا ورځو پورې وخت به ونیسي. لس ورځې مخکې په کان کې د میتان ګازو د چاودنې له کبله 4 کان کیندونکي ووژل سول. تر هغې چاودنې وروسته 6 نور کان کیندونکي لا درک سول. د دوی د موندنې لپاره د پلټنې عملیات پیل سول، خو تېر یکشنبه په کان کې 2 چاودنه وسوه او 6 ژغورونکي ووژل. چارواکو تر هغې پیښې وروسته د ژغورنې عملیات ودرول او اعلان یې وکړ چې لا درک کان کیندونکي مړه سوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ او هم یې واورئ. پاتې د ازادي راډیو .com وړاندې په خبرونه کې په دغو مسایلو په تفصیل اوریدلی شئ. افغان ولسمشر اشرف غني وایي هغه ډله چې سوله نه غواړي مقابلې ته یې بشپړ چمتووالی لري.
سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي.
ښاغلي غني دغه څرګندونې نن د ملي شورا د 14 تقنیني دورې د 6 کال د پرانیستنې پر مهال وکړې. هڅه کوو چې د ښاغلي غني د دغو خبرو په اړه درته د طالبانو له پخواني چارواکي سره هم خبرې وکړو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو، دا هم اوري چې د کندز سوداګر وایي حکومت باید ژر تر ژره د تاجکستان قونسلګرۍ بیا پرانستلو ته زمینه برابره کړي. د خبرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې او په دې پروګرام کې د معدې د زخم او د هاضمې سیستم په اړه خبرې کیږي. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو هغه ډلې چې جګړه کوي حکومت مقابلې ته پوره چمتووالی لري. ولسمشر غنی د یکشنبې په ورځ د ملي شورا د شپږم کال په پرانیست غونډه کې وویل له طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې هڅې کېږي، خو د بهرنیو جګړه مارو ډلو پر ضد به جګړه دوام وکړي. که څه هم ولسمشر غنی د طالبانو له لورې د سولې په خبرو کې د نه ګډون په اړه څه ونه ویل، خو وایي افغان حکومت د ښې راتلونکي لپاره هیله لري او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په اسلام آباد کې د سولې د احتمالي خبرو پیل ګڼې هیلې راوټوکولې، خو په دغه خبرو کې د طالبانو نه ګډون ممکن دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د ملي شورا د شپږم تقنینی کال په پرانیست غونډه کې وویل د سولې لپاره پیاوړې اراده لري، خو له جګړه خوښوونکو سره جګړې ته هم تیار دی.
زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د مارچ د میاشتې له لسمې تر پنځلسمې نیټې په اسلام آباد کې پیل شي، خو طالبانو په دغه خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی. د طالبانو له لورې رسنیو ته په استول شوي اعلامې کې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو تاکید کړی او د سولې بهیر بې ګټې بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د طالبانو له لورې وروستۍ اعلامیه مایوسوونکې بولي. د دغې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره به افغان حکومت او د سولې عالي شورا خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي که د سولې هڅې نتیجه ورنه کړي بیا خو د څلور اړخیزې وروستۍ ناستې د شوې پرېکړې له مخې دویم انتخاب چې جګړه ده په مخ کې ده.
دا څلور هېوادونه کوم چې فیصله کړی و په څلورم اجلاس کې په کابل کې، په هغه کې راغلی و چې دا څلور هېوادونه که څه هم صاحب او کوم ګرو چې دا سولې نه حمایه نه کوي او په سولې په پروسه کې نه راځي، دویم افشان او نظامی افشان دی. دا اسلام آباد هم دا خبرې کړې و.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي وایي روان وضعیت ته په کتو فکر نه کوي چې د سولې خبرې د ژر نتیجه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی القاعده داعش د منځنۍ اسیا سخت دریځ اسلام پاله ډلې له پاکستان سره نه اعلان شوې جګړه طالبان او حزب اسلامي په افغانستان کې د جګړې د شپږو لویو عواملو په توګه یاد کړل، خو وایي یوازې د جګړې له یوه عامل چې طالبان او حزب اسلامي دی سوله کېږي او نورو ډلو سره جګړه پر مخ ځي. خو د ملي شورا یو شمیر غړي او خلک اندېښنه لري چې کله طالبان او حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ هم شي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل به په لنډ مهال کې له امکان څخه لري وي.
په راپور کې مې واورېدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو هغه ډلې چې جګړه کوي حکومت مقابلې ته پوره چمتووالی لري. په دې اړه د بحث لپاره همدا شېبه د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه راسره د ټلیفون په کرښه دی. ښاغلی مولوي صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. که په سر کې راته ووایي چې د طالبانو وروستی دریځ او د ولسمشر دا خبرې چې د جګړې له انتخابه به کار واخلي، تاسو څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر باندې د طالبانو دریځ چې هغه په دې بنا باندې دی چې په افغانستان کې خارجیان دي او دوی به تر هغو پورې مذاکرات کې برخه وانخلي، او یا په دې نسبت باندې چې په یو داسې میکانیزم باندې چې هغه په اسلامي اساس او بنیاد باندې ولاړ وي موافقه رانشي، دوی به په دې دغه کې مذاکرات کې څه وانخلي. زما فکر باندې دا ښه دریځ دی، خو دوی وایم چې د ولسمشر سره نرمی په کار وه. دا خبره چې د جګړې سبه یا د زور سبه کار واخلي، دا زور خو په افغانستان کې دا د ازموده څو تقریبا 15 کاله کېږي په افغانستان کې زور دی او بالا زور دی، دا کیسې جریان لري. او 15 ملک افغانستان ته راغلي وو، هغه هم ډېر زور وي، هغه هم لاړه لس وله. نو زما فکر باندې دا دریځ د ولسمشر خو ما په دې نسبت باندې نه دی خوښ چې هغه د دشوارو الفاظو باندې ما فکر باندې نرمي. افغانستان یو داسې ملک دی چې اسلامي ملک دی، په اسلامي
جناب مولوي صاحب جناب مولوی صاحب ډیرو بخی افغان حکومت له مخکنه دوه انتخاب وړاندې کړی دی او دغه راز د څلور اړخیزو غونډ نور هیوادونو لکه امریکا چین او اسلام آباد دوی ویلي اول دغه انتخاب پریږدي چې باید وسلوال طالبان دوی وایي چې طالبان د افغانستان د دغه راز حزب اسلامي دوی باید اول سوله وکړي او که چیرې سوله نه کوي دوی به ورڅخه له دوم انتخابه کار واخلي چې هغه جګړه ده ستاسو په نظر چې اوس طالبان د سولې په خبرو کې له جګړې له خبرو څخه په شا شول نو افغان حکومت بله لاره چاره لري جګړې پرته
ما دا باخه دا ویل دی په دغه کې په مطبوعاتو کې چې دا څلور اخیزه غونډه چې وڅلور واري وڅبله په دې کې څه دا و چې د طالبانو حساب اول واري وایي وسته کمی کانیزم جوړې دی د مذاکرات لپاره کاته جوړې دی چې د طالبانو فرقه وایي و چې دا چې و چې طالبان په اول سر کې چې هغه د افغانستان یو غټه حصہ ده په اول سر کې وسره ملګری نه سوله یا دوی ملګری نه کړل نو د دې سره معلومی دلته ملت افغانستان تم څه اشتباه اور پیدا شوه طالبان تم شک اور پیدا شوه چې دا میکانیزم د سولې د فعال جوړی یا پروګرام جوړی هغه د دوی به وجود جوړی نو دا خامخا یو بل خاطر د خبر راځي نو زما فکر باندې هلته نو واقع پیدا شي او دا خبره ناقصه و دا ول سره څو دا وایي چې اول سره دوی په دې موضوع کې ورسره ملګری وایي
نو
دا خبره ده چې بل لات خامخا ساده سولې د فعال افغانستان یو اسلامي ملک دی او کچيري د ملت د ارادې سره برابر یو پرګرام جوړ شي یعنی ملت افغانستان خپل خارجيان په افغانستان کې نه غواړي او د سې یو نظام غواړي چې هغه په اسلامي بنیاد او اساس باندې ولاړ نظامي ځکه چې باندې په هغه وخت کې به د ملت د ارادې ته کار یو مخالف شو وای چې ملت واک ورپاتې شو چې یو مخالف
بله مولوی صاحب مولوی صاحب استاسو نظر ته چې د طالبانو شرایط چې هغه د بهرنۍ ځواکونو وتل دي باید ومنل شي خو بهرنیان چې په افغانستان کې د هغوی د لپاره پاتې دي چې هغوی وایي چې موږ له تروریزم سره جګړه مخته وړو که چیرې فکر نکوي خبر دا و چې طالبانو اول سوله کړې وي او روسي بیا د خپل شرایط وړاندې کړي و چې بل اخر بهرنیانو ته هم د پلمنه وي پاتې چې موږ د تروریزم د مبارزې لپاره پاتې وو
یو توافق دی یو وطن د بارنیانو زما فکر باندې توافق او اول شرط تفاهم چې طالبان سره سوی په دې باندې چې بارنیان به وځي یا یو څنګه ورځي ورسته وتلی یا څنګه میاشت ورسته وتلی په دې تفاهم سوی په هغه باندې بیا توافق راغلی وای دا یو خبره ده هم چې دی وای موږ د چا سره جنگ کوو مثلا هغه خودی هغه خلک خودی طالبان بولی مطلب هغه طالبان به نو څنګه دي شو کی زما فکر باندې چې خپل بارنیان د دې لپاره ومني چې په افغانستان کې موږ سره جنگ وکړي زما فکر باندې زه خپل د جوامه چې د ملت اراده ډیر شرط ملت ته افغانستان د چې د سلسله د ملت اراده مطابق
مولوی صاحب ملت سره په دې ورسوي کې ډیره هله پیدا شوې وي دغه څلور اړخیز غونډه چې وشوي او اوس چې ټاکل شوی و چې د مارچ په لومړیو کې په اسلام آباد کې مخه خبري وشي اوس چې طالبانو اعلان وکړ چې دوی به د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي ولس ډیر ناهیلی دی نن سهار چې د کابل رسپانه هم مقتل حالت هم ډیر تفسیر په همدې وچه د ولس سره پیدا شوی هله بیرته په بوله هوښوي ستاسو په نظر اوس باید په دې پروسه کې خپل هوادونه چې د هغه پاکستان علاوه چین او امریکا دي هغوی باید څه وکړي او پاکستان هم په دې ورسوي کې ویل چې طالبان حالت دي د طالبانو مشران په اسلام آباد کې دي او په پاکستان کې دي او حالت خو آرام ژوند لري ستاسو په نظر چین او امریکا باید څنګه پاکستان دې تقانی کې چې بل اخر طالبانو ته قناعت ورکړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي
زه فکر کوم چې دا یو بد طالبان استقلال د منځوي شي که پاکستان په واستمن طالبان خبره کوي دا به د دوی استقلال ته تسوان نه راځي ما فکر باندې څه خبره به دا وایي چې د طالبانو سره تفاهم شوی یو میکانیزم باندې یعنی دا طالبان ته قناه تر کول شوی چې افغانستان ته به چې د افغانستان تر هغه خارجان چې افغانستان کې اوس افغانستان اشغال کړی دی دا به وځي او دا غو ما وره د نظام باندې تفاهم شوی چې نظام به څنګه نظام جوړیږي اسلام په اسلامي اساس بنیاد ولر نظام به جوړیږي په دې دا تفاهم شوی په هغه توافق شوی زه فکر کوم چې بیرته به طالبان په دغه شان وکولی شي چې د مذاکراتو په دغه کې شامل شي خپل
مولوی صاحب کورم آباد روسي پښتنه ډیر لاند ځواب ورته غواړم څه علت دی چې طالبانو تر اوسه په دې تیرو یو دوه میاشتو کې چې د څلور اړخیز غونډې روان وي خپل دریځ نه روښانه وو خو کله چې د سولې مخامخ خبرې را نږدې شوې او ټاکل شوی و چې افغان حکومت یو پلاوی ولېږي اسلام آباد ته دفتن طالبانو هم خپل دریځ روښانه کړ او ویل چې موږ په دې خبرو کې برخه نه اخلو فکر نه کوي چې دغه دریځ تر شا به هم کومه سیاسي معامله پرته وي
د فکر کوم چې دا ما د دول چې مثلا سلور اخیزه ونده کې اناس کې اول والی نواقص و چې د طالبانو نو وجود و ما فکر باندې طالبانو نو وجود طالبانو تم شک پیدا کې ملت افغانستان ولست افغانستان تم څه اشتباه پیدا کړل چې دا څنګه طالبان د افغانستان یو غټ طرف دی او هغه په سلور اخیزه طرف کې دغه کې ونده کې نشته او علاوه پر دې باندې چې حکومت په دې کې ست طالبان نه ما فکر باندې دا به سبب د دې کې دلې طالبانو نن روګردانی وکړل او دا جواب ورکړي چې موږ په دې دغه کې نکښو
کور آباد ډېر مننه د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او د طالبانو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه و چې د طالبانو له خوا د سولې د خبرو د پریکون او دغه راز د افغان ولسمشر د هغو خبرو په اړه تبصره کوله چې ویلې که چیرته سوله ونه شي نو دوی به د جګړې له انتخابه کار واخلي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
2:40 شوې تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی کچیر انټرنیټ لري زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم لیدلی شي پاتې د آزادۍ رادیو .com او کې فیسبوک لري په فیسبوک کې ولر شي د آزادۍ رادیو پانه خوخه کړی هر شي به درته نوي خبرونه نوي راپورونه دغه راز نوي او جالب ویډیوګانې هم وکټلی شي د فیسبوک پاتې د facebook.com/azadiradio. د افغانستان د ملي شورا د 14مې دورې شپږم تقنینی کال د یک شنبه پورې یعنی نن د جمهور رئیس لخوا پرانستل شو. جمهور رئیس اشرف غنی د دولت د درېګونو قواو پر هماهنګۍ تاکید وکړ او د دوه نړیوالو تړونونو د تصویب له امله یې له ملي شورا څخه مننه وکړه. ښاغلی غنی د ولسي جرګې د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په نه کېدو هم اندېښنه وښوده او هیلې وښوده چې د دغو شوراګانو راتلونکي انتخابات په خپل وخت سره ترسره شي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ملي شورا د 14مې دورې د شپږم تقنینی کال د پرانستلو پر مهال په خپلو خبرو کې وویل دا چې ملي شورا د هیواد بودیجه یو لړ قوانین او دوه نړیوال پیمانونه تصویب کړي د ستایلو وړ دي. جمهور رئیس د دولت د درېګونو قواو پر هماهنګۍ تاکید وکړ او د ملي شورا له غړو یې وغوښتل چې د خلکو نظریات او ستونزې دې له حکومت سره شریکې کړي.
ستاسو همکاري د ملي والی د حکومت په چارو کې مهم رول لوبوله. ستاسو مرسته وچی د لومړي ځل لپاره مالی بودیجه پر وخت تصویب شو او ستاسو مرسته وچی د نړیوالو تعهداتو لپاره ځنی زمینی قوانین تصویب شول او ستاسو مرسته وچی د خلکو نظریات موکتاره ورسیدل.
خاغلی غنی 1390 لمریز کال د افغانستان د پایښت د امتحان کال وباله ویل چې په دې کال کې زینو د افغانستان د سقوط فکر کاوه او داسې ویل چې دا هیواد به اویایمې کلیزې ته بیرته وګرځي. خو د ده په خبره د ملي یووالي حکومت وتوانید چې دغو اندېښنو ته ځواب ووایي او د نظام پر پایښت د نړیوالو باور قوي کړي. د افغانستان ملي شورا له ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړه ده. د ملي شورا غړو د 15 سلويخت ورځو ژمنۍ او رخصتۍ ورسته د یک شنبه په ورځ بیا کار پیل کړ. د ملي شورا د 14مې دورې شپږم تقنینی کال په داسې حال کې پیلېږي چې د اساسي قانون لمخې د ولسي جرګې د کار موده د روان لمریز کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ پای ته رسیدلې او د جمهور رئیس د یو فرمان په اساس کار ته دوام ورکوي. که څه هم حکومت ډیر ځله تاکید کړی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به وشي خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا انتخابات ترسره شي. د ملي شورا د شپږم تقنینی کال د پیل په مراسمو کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې حکومت په ځینو مواردو کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او د دې له امله هیواد له ناوړه وضعیت سره مخ شوی دی.
سرنوشت انتخابات
پارلمانی و شوراهای ولسوالی د ولسی جرګی او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ابهام کې دي او په دې برخه کې چې حکومت کوم جمعنې کړي وي عملی شوی نه دي. هیواد په ناوړ وضعیت کې دي. د خلکو ستونزې او امنیتي ګواښونه زیات شوی دي.
ملي شورا هر کال دوه ځلې رخصتي کې 15 سلويخت ورځې په وړي او 15 سلويخت په ژمي کې. د افغانستان خلک د ملي شورا له غړو هیله کوي چې د دوی ستونزې دی له حکومت سره شریکې کړي. په خاطر دې خلکو او ځینو کارپوهانو انتقاد کاوه چې د ملي شورا غړي د رخصتیو پر مهال تر ډېره ځایه یا په خپلو شخصي کارونو بوخت وي او یا بهرنیو هیوادونو ته ځي.
د ملي شورا د شپاړسمې تقنیني دورې د شپږم کال د پیل په اړه مو د خان محمد سیند راپور واورې ټاکل شوی چې ولسي جرګه په راتلونکو څو ورځو کې او د غرض مشرانو جرګه د خپل اداري پلاوي په انتخاباتو باندې کار وکړي او ځان ته دوه مرستیالان او دوه منشیان او دوه معاون منشیان وټاکي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واورې.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د هاضمې د سیستم پر ستونزو او د غرض د معدې د زخم په اړه خبرې کوو. اوس هم راځو د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو ته چې په کوم مسایلو یې تبصرې کړې دي. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د طالبانو نوی دریځ او د انتخاباتو د اصلاح په اړه د ولسمشر نوی فرمان ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د طالبانو اعلامیه او د مخامخ خبرو ډرامه. په سرمقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی دی او لامل هم د جګړې لیکو ته د امریکایي ځواکونو بیرته ستنېدل او د طالبانو په وړاندې د حکومت د عملیاتو زیاتېدل یاد کړي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي له دې وړاندې طالبانو د څلور اړخیزو غونډو د بحثونو په اړه څه نه ویل، خو دا ځلې په وضاحت سره په دې خبرو کې خپل ګډون رد کړ. د ورځپاڼې په باور اوس افغان حکومت ته پکار ده چې له چین او امریکا څخه وغواړي څو پاکستان دې ته اړ کړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. کابل پوسټ ورځپاڼې هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې طالبان په داسې حال کې د سولې په خبرو کې خپل ګډون ردوي چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي او د ژوند له ټولو اسانتیاوو برخمن دي. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو د نوي دریس په اعلانېدو کې هم د اسلام آباد لخوا معامله موجوده ده، ځکه چې طالبانو دا دومره وخت خپل غږ نه اوچتوه، خو کله چې مخامخ خبرې نږدې شوې نو د سولې له خبرو یې انکار وکړ. د ورځپاڼې په باور د طالبانو نوي دریس ولس ناهیلی کړی او داسې ښکاري چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحل شریف وروستی سفر هم د یوې سیاسي معاملې په هدف و. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه فرمان له هغه وروسته لاسلیک کیږي چې باراک اوباما له اشرف غني سره خبرې وکړې او د انتخاباتو په اړه یې ورته ځینې سپارښتنې درلودې. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر دا ځل د انتخاباتو د اصلاح په اړه فرمان له ولسي جرګې سره تر مشورې وروسته لاسلیک کړی او دا د دې ښکارندویي کوي چې له ولسي جرګې سره هم معامله شوې ده. د کندوز سوداګر وایي چې په دغه ولایت کې باید د تاجکستان کنسولګری بیرته پرانستل شي. دوی وایي د کنسولګری له تړلو سره سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ شوي او حکومت باید بیرته دې ته زمینه برابره کړي چې د تاجکستان هیواد په کندوز کې خپله کنسولګری پرانیزي. په دې اړه له کندوز د اجمل آریان راپور ته پام وکړئ.
افغان سوداګر په کندوز کې د تاجکستان هیواد د قونسلګری د بیرته پرانیستو غوښتونکي دي. په کندوز ولایت کې د شته نامنوی له کبله څه باندې څلور میاشتې شوې چې د تاجکستان هیواد قونسلګری تړل شوې ده. په دې ولایت کې یو شمېر سوداګر وایي چې د تاجکستان هیواد قونسلګری تړلو سره نو سوداګرو ته د ویزې اخیستنې په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي او د دوی سوداګریزې معاملې هم له تاجک سوداګرو سره نیمګړې پاتې دي. دغه سوداګر له مرکزي حکومت څخه غواړي څو په دې اړه د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي چې په دې ولایت کې بیرته خپله قونسلګری پرانیسي. د نوموړي ولایت په شیرخان بندر کې د یو شمېر سوداګرو په استازیتوب احمد فهیم رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
مال تاجر رفته که به اختر خود فروخته نمیدانه، مجبور است که برای تاجک زنگ بزنه، مجبور است که برای
دی سوداګر مالونه تاجکستان ته رسیدلی دي، خو دوی نشي کولای چې په خپل اختیار خرڅ کړي، ځکه موږ دی ویزې ستونزې لرو. له مرکزی حکومت څخه غواړو چې له تاجکستان هیواد سره خبرې وکړي څو خپل قونسلګری بیرته په کندوز کې پرانیسي. په عین وخت کې د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د تاجکستان قونسلګرۍ په کندوز کې تړل شوې نو له کابله یې سوداګرو ته د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې ډېرې ستونزې پیدا شوې دي.
زمانی که قنصلی تاجیکستان بسته میشه به این معنا که
تاجیکستان قنصلگری تړلو سره سوداګرو ته زیات ستونزې پیدا شوې دي. همدارنګ له تاجک سوداګرو سره پیسې پاتې دي، ځکه زموږ سوداګر د تاجیکستان دی ویزیتر لا سکولو ستونزې سره مخامخ دي.
دا نه میتونه واقعا یو مشکل بسیار زیات جدی و بزرگ است.
بلې خواته د کندز د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهابالدین باور هم د سوداګرو ستونزې تاییدوي. هغه وایي چې دوی د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کړې دي او د سوداګرو ستونزې له هغوی سره شریکې کړې دي.
ما همراه قنسول هم صحبتی کردیم که اونا
موږ د تاجکستان قنسلګری سره خبرې کړې دي، خو هغوی موږ ته وویل څو چې په کندز کې ډاډمن امنیت رامنځته کیږي نو موږ پلان لرو د موقت وخت لپاره خپله قنسلګری په شیرخان بندر کې
پرانیزو. شیرخان بندر اگر ایجاد شوه بهتر تر خوب درتر میشه.
د معلوماتو له مخې په دې وروستیو څو میاشتو کې تاجکستان هیواد خپلې قنسلګرۍ په بدخشان او کندز ولایتونو کې د شته نامنیو له کبله تړلې دي، چې له کبله افغان سوداګرو او د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزې ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوه بجې او دیرش دقیقې شوې. اجمل تورمن ته وار ورکوو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي، بیا به نجیبه زمان درته اقتصادي خبرونه ولولي او ورپسې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. د سیاسره د پروسی د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې و متخنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه. د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې په ترکیه اتباعو د ډزو موضوع د دوی تر څیړنې لاندې ده. په کندهار کې د ترور په دوو جلا جلا پیښو کې د یوې ناحیې وکیل او یو پولیس وژل شوی دی. په سلسلواکیا کې د تیرو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې کین اړخي صدر اعظم رابرټ فیڅو پرونی عمومي انتخابات وګټل، خو لا هم بریالی شوی نه دی چې اکثریت وګټي. او د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ او هنري کلینټن د جمهوري غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو د خپلمنځي انتخابات په وروستي پړاو کې خپل موقف ته رسیدلی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې ایران غواړي په افغانستان کې د قانونو په برخه کې ګډه پانګونه او همکاري وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی وایي چې د ایران د سوداګرۍ او صنایعو خونو وزیر نعمتی زاده افغانستان ته په خپل سفر کې د خپل افغان سیال داود شاه سبا سره د قانونو په برخه کې د ګډې پانګونې او همکاري تړونونه لاسلیک کړه. نوموړی وایي چې ایران به د قانونو په برخه کې افغان کارګرانو ته زده کړې هم
ښاغلی نعمتی زاده وزیر تجارت صنایع او معدن تحریمونو د لغویدو څخه د اولین سفر دی. وزیر صاحب معدن او استرالیم سره دوی تفاهم نامې لاسلیک کړلې او وزیر تجارت صنایع سره د چابهار بندر پاکله.
ښاغلی حافظی وایي چې ایرانی پلاوی په چابهار بندر کې افغان سوداګر پانګونې ته وهڅول او ویل چې افغان سوداګرو ته به د تاسیساتو د جوړولو لپاره ځمکه ورکړي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د تاجکستان د قنسلګرۍ تر تړل کېدو وروسته سوداګر له ستونزو سره مخ شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت ازادي راډیو ته ویل چې سوداګر د ویزې ستونزې لري او له تاجک سوداګرو سره معاملې نیمګړي پاتې دي. په کندوز ولایت کې د ناامنۍ له امله څه باندې څلور میاشتې کېږي چې د تاجکستان قنسلګرۍ تړل شوې ده. افغان سوداګر له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په اړه د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي چې په کندوز کې خپل قنسلګری بیرته پرانیزي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې سش کال په هیواد کې د زعفرانو حاصلات 4015 کیلوګرامو ته رسیږي. د دغه وزارت ویاند لطفالله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال په پرتله چې د زعفرانو حاصلات 4015 کیلوګرامه زیاتوالی موندلی دی. د همدارنګه ویل چې پروان کال کې په دروشتو ولایتونو کې په 1030 هکتاره ځمکه کې زعفران کرل شوي دي. ښاغلی راشد وایي چې د زعفرانو په کښت او حاصل اخیستلو کې د بزګرو سره د مرستې لپاره 216 کرنیزې کڅوړې ویشلې دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 99 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 443 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم اوریدونکو، ناجیا صفایم تاسو را بولم له آزادې رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوریدو ته. نن په خبرونه کې هاضمي سیستم ستونزو په اړه خبرې کوو. ځینې کسان د هاضمي سیستم له خرابوالي کړیږي او معده یې نشي کولی چې ځینې خواړه لکه پروتین او یا نور غوړ لرونکي خواړه په وخت هضم کړي چې له همدې عمله انسان د نرمۍ احساس کوي. په همدې موضوع به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ ته په تفصیل معلومات راکړي. تاسو اوریدونکي هم د خبرونې ته ټلیفون وکړئ. خو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب اقبال ته ښه راغلاست وایم.
ډیره مننه، خیر اوسئ، ژوندي اوسئ.
مننه کوو دوستانو. زمنګ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992153 بلا شمیره ده 0992253. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. د هاضمي سیستم په ستونزو نن خبرې کوو. که تاسو سره کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، مخکې دی چې د اوریدونکو ټلیفونونو ته ورشو، راځو دې ته چې سوی هاضمه که تعریف کړئ چې څه ته وایي.
د ستر واکمن په سپېسلي نامه د ازادي راډیو اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې زما آواز اوري سلامونه نیکې هیله او پیرزوینه وړاندې کوم. سوی هاضمه که چیرته مخکې د دې څخه زه اوریدونکو ته د هاضمي سیستم په باب له یو مختصر معلومات ورکم تر څو دوی وپوهیږي چې هاضمي سیستم د کوم غړو څخه جوړ شوی. د هغې نه وروسته به بیا سوی هاضمه تعریف کړو په خیر سره. هاضمي سیستم د نوم څخه معلومیږي د هغه سیستم څخه عبارت دی چې موږ او تاسو د همدې سیستم په واسطه باندې خوراک او څښاک کوو او د شونډو نه پیل شوی دی، وری دی، د لاړو غداوات دی، ژبه ده، ستونی دی، بالاخره مری ده، د مری پسې معده ده. معده د خوړو زیرمه یا ذخیره هم ورته ویل کیږي او په زمین کې وړې کلمې چې کله پیلیږي دلته ورسره د پانکریاس یوه غوټه ده او پورته ورسره د تریخي یو کڅوړه ده چې کله موږ او تاسو خواړه وخورو نو دغه ورسره کومک کوي. د وړو کلمو سره سره د دې په ختم کې د اپنډکس یوه زوروه ده او بالاخره غټې کلمې شروع کیږي او بالاخره په مقعد او ریکټم باندې د ریکټم وروسته په مقعد باندې خاتمه مومي. کله چې موږ او تاسو خواړه خورو دا د غاښونو په واسطه باندې میده میده کیږي، البته د شونډو په واسطه یې رانیسو، د ژبې په واسطه باندې اړه او راړه او همدلته د لیاړو غوټې دي چې دغه مړۍ یا لقمه چې ده دا لمدیږي او بالاخره د ژبې په واسطه باندې مړۍ ته ځي. کله چې دا خواړه البته جامد مواد مایع چې دی اکثرا په اسانۍ سره د همدې لارې څخه معدې ته رسیږي. معده خپله د خوړو یوه زیرمه ده او په دې کې موږ او تاسو چون نن موضوع د سوی هاضمې او د هاضمي ستونزو ده نو موږ او تاسو داسې دوه ډوله خواړه لرو. یو ډول خواړه ډېر زر هضمیږي او یو ډول خواړه چې دي تر ډېرې مودې پورې په معده کې پاتې کیږي. خو اکثرا خواړه د سالورو نه تر 2 ساعتو پورې په معده کې د جوس یا شیرې په شکل باندې ټوټه ټوټه او پارچا پارچا شوزنې هورمونونه او انزایمونه پرې راوټو کیږي او بالاخره وړو کولمو ته ځي. په دغه وړو کولمو کې چې کله خواړه ورغلل نو د پانکریاس یوه غوټه ده، دا به پرې خپل افرازات راتوی کی. که چیرته پروتیندار خواړه موږ خوړلي وي، که غوړ خواړه وي او که چیرته کاربوهایډریټس وي، په همدغه ځای کې به د کالیسیسټیکینین په نوم باندې یو هورمون دی ته تریخې ته به وایي چې سفرا پرې راخوشې کړه. د سفرا په واسطه باندې به هم دغه غوړین مواد چې دي ټوټه ټوټه او پارچا پارچا شي او بالاخره د وریدي باب د لارې به ځیګر ته انتقال شي. یعنی مهم او مفیده خواړه چې دي د وړو کولمو په لومړۍ برخه کې جذبیږي او بالاخره ځیګر ته ځي او ځیګر پرې خپله مرحله چې ده پروسس اتای کوي. که چیرته په دې کې کم سمی مواد بې زهره کیا د ځینې خوړو په ذخیره کې ډیر زیات رول لري او همدغه سي او به او هغه مواد چې د جذب وړ نه وي دا غټو کلمو ته ځي او بل اخره د مقعد د لارې به اطرح کیږي. دا د هضمي سیستم په باب لاندې یو مختصر معلومات چې اوریدونکو ته وړاندې کړ.
بله ډیره مننه محمد الله خان له فرا نه په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ډاکټر صاحب اقبال به دغه پوښتنه جواب کړي. ډیره مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زړه پورې پوښتنه وه چې څنګه چې باید سوی هاضمه منګاو تاسو تعریف کو وای هر هغه عمله چې کله یو انسان ونه شي کولی خواړه په مکمل ډول سره هضم کړي جذب شي او د هغې څخه مثبته ګټه واخیستل شي دغې حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخوالی وایي. زغ زیات علتونه لري چې په ماشومانو کې علتونه بیل دي. کله کله داسې کیږي چې ځینې د هضمي سیستم انومالیګانې کله کله په غټانو کې اکثرا د مال ابزربشن سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده چې په دې کې خپله د وړو کولمو هغه ویلا یا د ګوتو مانند ساختمانونه دي هغه نشي کولی چې مفیده مواد جذب کړي او بل اخره دغه کسان دوامداره نس ناسته لري. ایریټیبل باول سندروم په نوم باندې یو بل ناروغي ده چې هغه اکثرا زمونږ استادو په ټولنه کې ډیره زیاته لیدل کیږي. وای چې ډاکټر صاحب هر څو خورمه بس دوه ساعته درې ساعته به بیرته تشناب ته ځمه. ډیره زیاته ناسته به لري. حتی ځینې کسان داسې شکایت لري چې موږ کله غوړ خواړه خورو نو بیرته رانه په غایطه موادو کې یا ډک میتازو کې غوړ بیرته وځي او هیڅ وزن زنه اخلمه. د دې سره سره ځینې خواړه پکې زی دخل دي. حتی ځینې میکروبونه په دې کې برخه لري. حتی د خوړو انواع ډیر زیات مهم دي چې په ځینې کورنیو کې ځینې ټولنو کې حتی یو قسم دوامدار خواړه خوري. حتی د بدن دفاعي سیستم کله کله داسې کیږي د بیلګې په ډول باندې یو ماشوم دی حتی د مور د شودو سره حساسیت ښیي. وای چې دې شودو سره د ماشوم خنه دی نو بیا ډاکټر صاحبان ورته د هماغه مطابق داسې یو شوده توصیه کوي تر څو پورې هغه د ماشوم د اسهالاتو مخه ونیول شي. او ځنه ډیر انتانات چې ورسته به ان شاء الله د لیدونکو او اوریدونکو سره شریک کو په دې ناروغي کې شامل دي.
بلې بل اوریدونکو د شاولی له هلمند نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سال ګړې په خیر ډاکټر صاحب. سلام علیکم. زری راځي ټول کارکون. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
ما پښتنه ډاکټر صاحب څخه وځي دا لازمه ټولې د لکه د می څنګه څنګه د چا یادی لکه یو مرداري چې د ستوني تخراش د ستوني می داسې وځي وخت د شي په میاش کې د شي وخت یو وخت د په یو د رسلو روز کې د شي بس دایدا
بدبوې لري. شولي خانه
خلی می بدبوې نه لري د ستوني می داسې لکه د لکه چې مرداري د ستوني تخراش یو وخت به دوی میاشتې درې ترنی بیا یو بیا یو رات بیا د سیدوی درې ورځې کې بس پر لپسې په دې څه معلومات
ترخی او بده ور سره خلی ترازی
یا خلی ته ترخی او بم نه راځي د می دې مرزم نه لرن چې می دام یا درد کې یا دغه کې
او بلغم یا خراش کې د جدا کیږي. بلغم یا خراش کې کله چې ټوخه وکي دا خلی ته چې د بدبوئی راځي دا د مدینه را ولاړیږي که دستونی نه
یا دستونی څخه دغه دستونی می دغه
راکنه.
ښه مننه کوم دوی شاولی ول هلمند نه پښتنه وکم. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ښه راځو د محمد الله خان پښتنه ته چې معده هضم صورت نه نیسي. وګورئ وای تاسو د یو ناروغ څخه په مکمل ډول تاریخچه واخلئ. دا باید یو داخلي متخصص ته ولاړ شي او لومړی مکمل خپل مشکلات ورته وای. کچیرته مونږ او تاسو د خلی د خالیګا څخه پایل کو هغه کسان چې اکثرا دوی خپل غاخونه په تروس ډول سره نه مسواک کوي نه مینځي د غاخونه په وراو کې د وخت په تیرېدو سره میکروبونه کینی او د خلی د بدبوې لامل ګرځي. هغه کسان چې نسوارو څخه استفاده کوي نن سبا پان او یو ډول نوی ډول نسوار د هند نه راغلي په ډېرو لوکسو پاکټونو کې دي. هغه اکثرا استفاده کوي د سیګریټو څخه استفاده ده چې د خنیات هغه که د نسوارو نه نیولې تر هیروینو پورې او حتی الکولیک مواد که چیرته وي چې حتی د معدې ټپونه منځته راوړي هم کولی شي چې دغسې د معدې سوی هاضمه او مشکلات رامنځته کړي. د لاسونو نه مینځل، د حفظ الصحې نه مراعت کول، په چټلو لاسونو باندې خواړه خوړل، حتی په بازار کې هغه خواړه چې هغه معیاري نه وي، هغه هوټلونو کې چې هلته د لوښو د پاکوالي اسباب ډېر زیات نه وي او بس همدغه لوښې په یو سطل کې راخلي او په بل کې او تا ته هم پکې وریجا چې او بل ته هم د دې سوپونو استعمال د ګانو د جوسونو استعمال اکثرا په بازار کې که فکر کړی په بادرنګو باندې او په دې زیاتره سبزیجاتو باندې دا خلک یو خو ګرد غبار ډېر زیات ته ککړي اوبه راخلي او په دې باندې شیندي تر څو پورې دلته ډول ډول میکروبونه راځي. هکه د امیب په نوم باندې پرازیت دی، که جارډیا ده، که نورې بکتریاګانې دي، خو په هضمي سیستم کې د ټولو څخه مهمه بکتریا چې ده هغه د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله د انسان وجود ته داخلیږي. کله چې دا د انسان وجود ته داخل شوه د سوی هاضمې لامل ګرځېدلی شي، د ترخو اوبو خولې ته راتګ لامل ګرځېدلی شي. په ضمن کې د دې سره سره که چیرته دا د کلونو په جریان کې په وجود کې پاتې شي بالاخره د معدې د ټپ لامل ګرځي او حتی د معدې د ټپ د لامل له امله ممکن د معدې د ټپ د زخمي کېدو یا وینې کېدو لامل وګرځېږي. کله کله خو داسې کېږي چې د معدې ټپ مشکلات او ستونزې راولاړی، که د معدې په آخره برخه کې ممکن د وړو کلمو لومړۍ برخه بنده کړي او حتی د سوري کېدو د کلمو د سوري کېدو لامل هم ګرځېدلی شي. او په ضمن کې یو نظر موجود دی، وایي که چیرته د معدې ټپ په وخت او زمان سره درمل نشي ممکن خدای نخواسته په سرطان باندې هم بدلېدلی شي. نو محمد الله خان چې کوم مشکل لري دا به ډاکټر صاحب ته لاړ شي، ډکې امتیازې به معاینه کړي او د وینې په معاینات او حتی په غایته موادو کې یو معاینه ده د اچ پایلوري په نوم باندې، دغه به وکړي، ډاکټر صاحب ترې مکمله تاریخچه واخلي. حتی صافی صاحب کله کله داسې کېږي چې په کولمو کې دا اوږده د اسکاریس چینجي هم د هضمي سیستم د ناخوالو لامل ګرځېدلی شي. نو په دغه خاطر باندې مکمله تاریخچه، مکمل معاینات او د ډاکټر هدایت لاندې باید په مکمل ډول سره دوا واخلي، انشاءالله الله به شفا ورکړي.
بله، رزو د شاولی خان پښتنه ته خو بل اوریدونکی په لیکه کې د پښتنه مخلو به
ورکړي.
بل پښتنه خو به نه یې؟
نه، بل پښتنه.
ډېره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
شاولی خان خو چون د ستوني ستونزه لري، خه خبره خدا ده چې دا باید د ستوني او پزې متخصص ته ولاړ شي او د ماشین آلاتو وسایلو په واسطه باندې د پزه ستونی وکتل شي چې آیا دغه کومه بدبوی او کوم مشکل چې راولاړیږي دا د معدې د وجه نه دی که د ستوني د وجه نه دی. کله کله اکثرا د ستوني په التهاب کې چې موږ او تاسو ورته ټانسلایټس وایو، یا د ټانسلونو یا لوزتینو التهابات، په دې کې هم چې کله دا میکروبي التهابي وي درې ورځې څلور ورځې بعد ترې یوه زوه چې د جوار د دانې غوندې کلکه وي هغه راجدا کېږي چې مریض په خپل ستوني کې یو بدبوی احساسوي. نو ښه خبره دا ده چې د یو ګوشو ګلون متخصص ته ولاړ شي، هغه به ورته لازمه لارښوونه او درملنه وکړي.
ښه، ډېره مننه. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم. تاسو
وعلیکم السلام، ځانم معرفي کړئ.
رشاد له وردګونه زما پوښتنه دغه ده، ما د پنځه شپږ اووه میاشتې مخکې اپرېشن کړی وه د سپرا، اوس مې دغه ولي داسې درد کوي چې دغه تکلیف د دغه اپرېشن نه ماته فایده شوله که څنګه دغسې هغه دی د معده مې داسې شی چې وخورم لوبیا یا ناخود سوچ شی وخورم فاصد اکثره وخت شی مې دغه ولي مې درد ورته اضافه کړی.
وزن دې څومره دی رشاد جانه؟
وزن مې عاده پنځه شپېته کیلو ده.
پنځه شپېته او څو کلنې؟ سلور سلویخ کلنی. دا عملیات نه وروسته د تلویزیونی معاینه کړې ده په صفراوي قناتونو کې خو د تیږې نه دي پاتې؟
نه
نه. سمه ده، سمه ده.
خب من نکول دوی نو دو دری پختنی دی دکتر صاحب مهربانی او کایتا سی
او اسدالله د گرش نه پختنه کړی دا چې مادی زخم د چی پیدا کیږي
بله
وای چې د مادی د زخم ډیر زیات لتونه دی نوې سلنه علت د انده اچ پایلوري یا هیلیکوبکټر پایلوري په نوم یو بکټیریا ده چې د لامل منځ راځي چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک لامل رامنځته کیږي دویم غټ علت چې د سیګریټ څښاک ده خپل د معدې په دیوالونو کې الله پاک یو جوهر افرازي چې د پروستاګلاندین په نوم باندې دیږي خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې معده کې خو خپل هم تیزاب را خوټیږي او ورسره چې مونږ وخورو هغه هضمای دلته یو نظم او نظام موجود ده د هر هغه عمل لوجنه چې د معدې د جدار د پروستاګلاندین یا هغه پوخ چې معده پوخلې ده او دا خپل د تخریب او تخریش لامل ساتي دغه نظام کې چې ګډوډي رامنځته شي د معدې ټپونه برامنځته کیږي سیګریټ خرابای شراب یا الکول خرابای او د بد مرغه په افغانستان کې په خپل سر باندې د دردونو دواګانی هغه که اسپرین دی که د بروفین خاندان دی که د ډایکلوفینک دی یا پایروکزیکم دی یا ورسره څنګه نن سبا نور درملونه راغلي اکثرا او دریدون کې دا دواګانی پیژني الا بروفین ګولې را تر کملا می خوږي اسپرین ورته ورکم تخه د درد او هغه دواګانی چې هغه د سټوریټ په نوم باندې دیږي پرتنسولون بیتا میتازون ډیکسا میتازون دغه دواګانی که په دوامدار ډول او په لوړ دوز سره استفاده شي د معدې زخمونه رامنځته کوي د دې سره سره وای چې هغه کسان چې د او گروپ وینه ولري هم مسایل دي چې ممکن د معدې په زخمونو باندې باخته شي ځنې کسان د بد مرغه په کورونو کې پراته دي بستر دي یا فلج شوي دي یا په مرمۍ باندې لګېدلي یا منګې عمر زیات دی یا په ځنډنیو ناروغو باندې اخته دي د ځیګر او د پښتورګو نو په دغه وخت کې دغه مریضان باید وای هغه دوا وخوري چې د معدې تیزاب او کچه کم شي دغه هم د معدې په زخمونو باندې اخته کیږي د خوړو رول اکثرا رسنیو کتابونه لیکي چې شامل دی پکې هغه کسان چې سغزت مرچکی خوري اچار خوري که فکرم کړی زمونږ اوساسو په ټولنه کې ډیر زیات سره کړی خواړه دغه هم وای کولای شي چې د معدې په ټپونو کې نه د سوی هاضمه د هضمي سیستم د ستونزو پراته کې ډیر بارزښت رول لري نو خو خبره ده چې کوشش باید مونږ او تاسو وکړو چې دغه کم عوامل چې د دې لامل ګرځي باید ترې مخنیوی وشي
بله مننه کوم دوستانو په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال نن ورځ میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي هر څه پښتون په لیکه کې دی ګورو چې د سوی هضمي په اړه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ قیصب السلام
علیکم دا زبی له ټول کارکون غوړم د تاسو سره د نړیوال مته سلامونه وړاندې کوم ډاکټر صاحب ما دا ډاکټر صاحب په سره دا چې دا په ګوربې کې چې دا په پښتورګي کې چې دا د بری پیدا کیږي دا اصلا پر څو چس مې دي او دوه خبره په سره مې دا چې دا پر کوم مقدار باندې چې پیدا شي یعنی تر کوم اول مقدار دی ولې دا تر اخیره پورې څو یعنی چې څو ګرام وي وي انسان د دې خطر لري او په کوم مقدار پیدا کیږي او دغه دریم په سر می داده دغه ناجی دی دواوی چې دی وای وای دی دی زخم دی دی زخم پیدا کی او دی دی زخم سره کوم کی څنګه اگایي باید ورکول شي او دا دی مشو اکثر چې ساجه راځي او په کله د ستوتی و سي د سوال دی دا نه دی سوال دی د تعلیم کچه کښته ده نو څنګه اگایي باید ورکول شي او داخل کو ته دغه ناجی دواوی ونه
ډیره مننه کوم غیر صاحب مهمه پوښتنه وی اتمن ډاکټر صاحب دا پوښتنه جواب کی لته سي مننه مهرباني وکړئ تاسو ډاکټر صاحب
رشاد جان د وردګو څخه پوښتنه کړې دا چې ما د تریخ عملیات کړې دا باري لارلې اوس راته د ولو درد پیدا شوه دی
بله
کله چې د ډبرو تیګي په تریخ کې موجود وي یو نه خیم داد چې د معدې د سوخت او زړسوي سره سره ځین دردونه ولو او غاړه تزي چې تای او وسبی منشا ده لبل پلاوا چون عملیات په موافقانه ډول سرته رسیدلې ده د عملیات نه وروسته تلویزیونی معاینه کړي ده په قناتونو یا پایپونو کې تیګه هم نه دی پاتې شوی ممکن د ولو دردونه نور مشکلاتو لامل پیدا شوی هوا تغییر و تبدیل کیږي، عضلي عصبي دردونه ممکن د دې لامل وګرځيږي. ولی په زمین کې وزن هم کم دی، 15 کیلو ګرامه دی، او عمر هم 40 کاله دی. خود کیسه سفره د عملیات وروسته ځینې ستونزې راولاړیږي چې دې ته پاسټ کالوسیستیک ټومی سندروم وایي. مریض ممکن د زړه سوي، د ډوډۍ د خوراک نه وروسته د ګیډې د ډب کېدو، حتی د ترخو اوبو خولې ته راتګ، د قبضیت او د هضمي سیستم د ستونزو او مشکلاتو څخه شکایت وکړي. خو که چیرته موږ سره د خپرونې په جریان کې ملتیا وکړي، حاجي صاحب پښتون هم ځینې پوښتنې کړي دي چې عامه آگاهی باید څنګه ورکو، نو انشاءالله چې دا سوال به هم بیا حل شي.
بالکل، نو په دې هیله چې دوی د خپرونې تر پایه له موږ سره پاتې شي او خپرونه واوري. بیا هم دوستانو یادونه کوو چې نن هاضمي سیستم د ستونزو په اړه خبرې کوو. په خپرونه کې هم د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال راسره دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو ته به بیا هم د سټوډیو د ټلیفون شمیرې ووایم: 0999215 بله شمیره ده 0992215. دا د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. له تګاب نه یو اوریدونکی دی، ګورو چې کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
دا قبضیت ډېر لرم، بعضې کوم خواړه چې مثال لکه لوبیا، کچالو، بادشان چې معدې ته ډېر زرناک، هغه هم نه خورم، خو بعضې وخت کې قبضیت مې ډېر پیدا کېږي. نو دغې په علت باندې ما ډاکتر صاحب مشوره وکړله چې صحیح هدایت کوي. نو ډېر قبضیت مې پیدا کېږي، حتی سر مې ورسره درد کوي، بعض وخت خبره داسې هغه واورم هم سر ورسره درد کوي، او قبضیت مې له ډېرې
سماله ډیرمن. دغه پښتنه به ډاکټر صاحب جواب کی. مننه مهرباني ډاکټر صاحب.
اجي صاحب پښتون درې پښتنې لارلې. یو خبره پښتنه زمنګ د خبرونه پورې تړاو هم نه لري، خو په دې باید په هیګي چې د ډبرو یا د پښتورګي ډبرې چې دی د جوړښت له نظره ځینې کتابونه شپږ ډوله لیکي، ځینې اته ډوله لیکي. یعنی هغه تیږي د کلسیم څخه جوړېدای شي، د اوکزالیت څخه جوړېدای شي، مکس تیږي چې درې ډوله هم پکې کلسیم او هم اوکزالیت وي، د فاسفیټ تیږي، د سټروویټ تیږي. ویل که چیرته زه د دې نومونه واخلم دا به اړینه نه وي. دویم خبره دا ده چې تیږي د 3 میلیمترو نه نیولې تر 4-4.5 سانتي مترو پورې په پښتورګو کې جوړېدلی شي، چې دا یو ډېره غټ او جالبه موضوع ده که ژوند و. انشاءالله په آینده وختونو کې به موږ او تاسو یو خپرونه په دې ولرو. 3 ملی نه تر 8 ملی مترو پورې تیږې په غټانو کې که چیرته د پښتورګې په داسې یو ځای کې قرار ولري چې هغه د ښکتني پایپ سره تړاو ولري، د طبي درملنې په واسطه باندې ښه کېدای شي وځي. 10 ملی متره تیږه هم په ډېر زیات زور او شدت سره د پښتورګي د پایپ څخه وتلی شي. ولی په یاد وساتئ، کله چې د پښتورګي څخه تیږه خطا شوله نو په وخت ډاکټر ته لاړ شئ، ځکه وایي ډېر زیات زنډ او ډب چې دی د پښتورګي د حجراتو د خرابېدو لامل ګرځېږي. او هغه تیږې چې اندازه یې د 10 ملی مترو نه پورته یې 15 ملی 40 ملی متره یا حتی غټې وي، نو نورې ډوله تداویانې هم لري چې نن سبا د ماشین په نوم باندې لیتوټرپسي نومېږي، په هغې باندې وهي. او که چیرته د هغې زور پې هم ونه رسېږي، جرۍ په واسطه باندې عملت کېدلی شي. د عامه آګاهۍ په باب له باندې حاجي صاحب باید موږ سره ملتیا وکړي. خپرونه تر اخره پورې وګوري. موږ او تاسو یو سوال لرو چې دغه کسان باید څه وکړي، کومې دواګانې باید ونه خوري تر څو پورې د معدې په زخم او د هضمي سیستم په ناخوالو باندې اخته نه شي.
بله ډاکټر صاحب، بل اوریدونکي پوښتنه به هم تاسو ځواب کوي. بیا به نو خبرونه ته ورسو. تګاب نه چې کوم اوریدونکي وو، هغه ویل چې قبضیت ستونزه لري، نو دا پوښتنه به هم ځواب کوي چې 2 دقیقې وخت لرو. بیا به د درې وجو خبرونه
وسترګو. قبضیت مختلف ټولنې په مختلفو تعریفونو باندې تعریفوي. ځینې کتابونه لیکي که چیرته یو انسان په 40 ساعتو کې نه، په 6 دېرش یا 8 ساعتو کې یو ځل ډکې متیازې وکړي، دغه حالت قبضیت دی. خو ځینې اورېدونکي زموږ استاد وایي چې ډاکټر صاحب درې ورځې دویم ورځ بعد دک میتیازو ته زما دک میتیازې مې ډېرې کلکې وي د دک میتیازو کولو په وخت کې زه درد احساسوم او وچ کلکې وي زغ زیات علتونه لري چې آیا خو عمده علتونه زمونږ اساسو په ټولنه کې د هاغو خوړو نه خوړل دي چې د غایته موادو حجم زیات کړي زمونږ اساسو وطنوال باید په دې باندې وپوهیږي که غواړئ چې د هضمي ستونزو د قبضیت څخه مخنیوی وشي باید سبزیجات ډېر زیات وخوري سابه باید ډېر زیات وخوري که میوه چیرته پیدا کېدل او امکانات یې وو د پوټکي سره باید وخوړل شي د دې سره سره په کافي اندازه باید مایعات واخیستل شي ځکه یو نارینه دپاره چې هغه اتلسو کالو نه زیات عمر ولري په څلېرویشت ساعتو کې درې لیټرو نه باید ډېر مایعات واخلي خو که چیرته په جنوبي او مشرقي دره کې خولې او دغه ډېرې زیاتې حتی شپږو لیټرو مایعاتو ته ضرورت پیدا کېږي او د فزیکي کارونو نه کول زیا په زیا ناسته دا هم د قبضیت لامل ګرځېدلی شي نو ټول اورېدونکو ته دا توصیه کومه چې باید حداقل د نیم ساعت نه تر یو ساعته پورې باید په څلېرویشت ساعتو کې تاسو ورزش وکئ اوبه ډېرې زیاتې واخلئ او هغه خواړه وخورئ چې د غایته موادو حجم هم زیات کړي د قبضیت څخه به مخنیوی وشي
ډېره مننه دوستانو د خپرونې لومړۍ نیمایي همدلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي په دویمه برخه کې بیا هم ستاسې ملتیا غواړو په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ سره مېلمه دی او د سوی هضمې یا د هضمي سیستم په ستونزو خبرې کې او که تاسو سره هم کومه پوښتنه وي نو ټلیفون وکړئ او د اړوندې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ اوس نو درې بجې دي د درېو جو مهم خبرونه له ویدا برکی څخه ورو او د خبرونه پاتې برخه هم هیروي